کردن.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تمو هرکلی کوم. عصمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نور جکپوری چارواکي پروند هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې وبښل شول. تر اوسه په رسمي ډول د پیښې دلیل ښکار نه دی. خو د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جواد ظریف ادعا کړې چې د دې غمیزې یو مقصر لوری امریکا ده. د ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري. په ایران کې 15 ورځې ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې خامنه‌ای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 مادې له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لومړی مرستیال و سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. خامنه‌ای ویلی اجرای قوه موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوه د مشرتابه په همکاری تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه‌ای دوهم پیغام دی. هغه پرون ویلی و چې ایرانی ولس دې اندېښنه نه کوي او ټینګار یې کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل رامنځته نه شي. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې هم ایرانی ولس ته تسلیت ویلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطینی ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسی پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړی بللی دی. رویټرز بیا د ایران د سرسخته رقیب اسرائیلو د یوه چارواکي په قول ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یوشمیر نور چارواکي پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د څرخکې د لوېدو په پیښه کې وغوښتل شول. د سیمې د یوشمیر هیوادونو مشانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دوی پر پیشه ژور خواشینی دي او زیاته کړی دی چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دریشي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران سره د خواخوږی څرګندولو لپاره په پاکستان کې یوه ورځ ملي ویر اعلان کړی او خپل بیرغ یې ځوړند کړی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د رئیسی مړینې بوجنولی او په خبره د ایران هند اړیکو په پراختیا کې د هغه د رول یاد تلپاتې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هلکان فیدان هم پر پیشه خواشینی شولې او ویلی دی چې د پیشې له لومړنیو ساعتونو دوی له ایران سره په همغږۍ کې وو او د ژغورنې په چارو کې هم برخه اخیستې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ ناوخته د تایوان نوی ټاکل شوی ولسمشر لای جینګ تی ته مبارکي ورکړه او په خبره واشنگتن غواړي په تایوان کې سوله او ثبات وساتي. لای چی نن سهارې لوړه وکړه د چین د پوځي فشارونو او د واشنگتن او بیجینګ د لانجو له کبله په سیمه کې له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. بلینکن په یو بیان کې وویل د لای د هرکلی ترڅنګ د تایوان خلکو ته هم مبارکي وایي چې یو ځل بیا یې د خپل پیاوړی او مقاومت لرونکي ډیموکراتیک سیستم پیاوړتیا وښوده. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ایران د مرشوی ولسمشر ځایناستې څوک دی؟ د ابراهیم رئیسی د مړینې اغیزو ته کتنه کوو. او چاوایی په یوه میاشت کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډېرې پیښې ثبت کړي. ورشتونو د نورستان ځینې لارې بندې کړي.
دا فرعي سرکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې غار خوی شوی دی. په دې سرک باندې
بعضې سیمې کې دغه غټ غټ تیږې خوېږي.
په پکتیکا کې ځینې وایي چې تر پخوا کتاب لوستل ډیر شوی، دلیل یې څه دی؟
یو څو هغه د کتابونو د ډیرکت مسله اسانه لاسرسی ورته کیږي، دوهمه مسله لوستي کسان زیات شوي.
د خوندیتوب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکوونکو ته امنیتي پیښې ډیر شوي دي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وژل کېدو وروسته د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی څرخی الوتکه پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولویده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ژغورنې تر شپاړه ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي تلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
د رئیسی لیکدون کی هلیکاپټر پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوید. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپارو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشرانو پر پیښه خواشینی ښودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لومړی مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنئی ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوې ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر د وژل کېدو په اړه مو راپور واوریدو. د دې موضوع په اړه د چارو لوی شنون کې ډاکټر عیسی ستانگزی سره غږیږو چې په ایران کې د ژورنالیست په توګه کار هم کړی دی. ستانگزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د رئیسی مړینه د ایران په شرایطو څومره تاثیر لرلی شي؟ د مړینه څومره مهمه ده؟
ګوره، د ایران یو خو داخلي مسلې دي، یو بهرنۍ مسلې. د ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی، ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دا دې لپاره چې 500 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کیږي، دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې. دننه اقتصادي مسایل او دغه دقصد او دغه بحرانو مثلا او تحریبو مثلا ټول دا تاثیر کوي، ځکه یعنی حد اقل که هم اوس بل نائب ولسمشر ټاکل شوی دی، خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم هغه څه چې باید کار نشي کولی. نو یو څه مسایل په داخل کې هم پیدا کیږي، له همدې امله شاید اقتصاد لږ خراب شوی ده په دې څو ساعتونو کې. حتی به ګورو ډالر قیمت لوړ شوی ده، خو زیات اغیز نشي درلودای، ځکه چې د ایران سیاست او پالیسي خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
بهرنۍ او پالیسۍ باندې د ایران په بهرنۍ پالیسۍ به څه تاثیر وي کنه، وی خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډېر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید موږ په یاد وساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استازه، یعنی رهبر ډېر نږدې کس و. نو دوی په ځینو سیاستونو کې لږ لاس آزاد و نظر نورو ولسمشرانو ته، لکه د روحانی یا نور ولسمشرانو تېر شوي دي، لکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو هغه مهم کس و او رهبر ته ډېر نږدې و. او دغه راز د خپل سیاستو کې دا و ښودله چې سیاستونه ډېر متمرکز په ګاونډیانو و. نو سفرونه ډېر ګاونډیانو ته وکړل. د افغانستان مسله کې تحولات ډیر وسول د وطنۍ کې، خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي. ځکه همدا پالیسۍ بل ولسمشر بخته گئی، خو د دې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره له منځه تللی دی. نو یو توقف په پالیسۍ کې، د بهرنۍ پالیسۍ کې راتلای شي، او البته په دې باندې نیو کې ډیر زیات وي اته د اصولګران خو خپل رهبر هم په دې نیو کې کړی دي نورم نیو کې دا کول چې دغه فرصت دې استفاده ونه کړ خصوصا د افغانستان په مسله کې او د اوکران په مسله کې چې امریکا ډیره ښکیل او د کومې شول ډیره استفاده وکړي خو بعد امرغه دې وایي چې هغه استفاده چې باید کړی وای دلته دې فرصتونه کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس دې څه وایست ځنی وای چې مخبر عملاً تر دې مخکې چې رئیسی مړ شي وای ډېر واک په لاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی و.
ګورئ تاسو که د مخبر صادقه وګورئ د قدرت لږ زیات ځکه چې دی په ایران کې یو بنسټ په نوم د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیاردو ډالره سرمایه لري دا بنسټ. نو دای دې بنسټ مشر و چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شو دی په خپله او دا بنسټ هم ځکه چې اروپایي اتحاد یو ډېر داویل دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایه قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه یې نه لري تقریبا نوي میلیارد ډالر یې د بنسټ بودیجه خو داسې ده. نو دا یو مهم کس و خو په عین وخت کې په ده باندې نیوکې زیاتې وي ځکه هغه څه چې د ډېر د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودې کله چې رئیسي دی وټاکه خو هغه څه کامیاب نه و چې باید څه وایي. نو فکر کوم یو څه موقعیت نه و خپل اصول ګرایانو ته هم خو د دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او ته هم د رئیسي د ډلې کس ده نو دې لپاره مهم و. او بل خبردار خو د 50 ورځو لپاره به دی دغه چارې په مخ بیس تر څو د بل نور انتخابات لپاره زمینه برابره کړي. دا نه یو ستونزه ده د خامنه ای لپاره چې بیا خپل باوري کس په دې 50 ورځو کې پیدا کړي لکه رئیسي غونډې او وخت یې ورسوي. دغه فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه او چالش ده د خامنه ای لپاره.
عموما په داسې پیښو نه وروسته د داسې تیوري ډېره فعاله شي، یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډېرې خپرې شي، د په د رئیسی په لمړنی وروسته هم دغه سي اوازه یا د دسیسي تیوري زیاته شوې ده او کنه ده زیاته شوې
دا طبي خبره ده. په کوم نظامو کې چې سانسور ډیر واکمن دي نو دغه تیوري والی مطرح کیږي خصوصا چې کله چې د تاریخ مذکوره شوه نو د واکان حوالته ډیره خرابه او تر اوسه پورې د سیمې خلک ته نږدې چیرته و هغوی هم د الوتکې د لیدو غږ ته نه و اورېدلی. نو فکر نه کوم چې دا کومه دسیسه وي خو شکونه ډیر زیات په دې و چې حکومت اطلاع رسانی نه شوی کولی لکه چې دوی وایي چې په دې تیارې کې داسې یو جی پي ایس دی ولسمشر په تیارې کې غیر لغادي جی پي ایس یو بل اضافي جی پي ایس هم موجود وي چې په هر چیرته دا تیاره موجوده وي دا موقعیت ثابتوي چې فلانی جی کده. نو دې شکونه زیات کړي یعنې په داسې یو جی پي ایس سره ولې د دې موقعیت نه ثابتېږي. خو بیا ډېر کارپوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن د الوتکو دومره صدمه زیاته لیدلې په دې خصوصا په مخکې برخه کې چې دغه دستګاه بیخي له منځه تللې دي. نو شکونه په دې زیات وو چې دوی سانسور کوي، دوی خبره زر نه راباسي، روښانتیا نه لري په خپلو اطلاعاتو کې. نو شکونه هم طبعا زیاتېږي.
بله ډېره زیاته مننه د چارو شنونکی او ژورنالیست ډاکټر عیسا ستانکزی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانسوي په غور ولایت کې د سیلونو له امله د مړو شو یو شمیر او یو تر رسیدلې دي. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د سرپرتاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتي دي. په ورته وخت کې په فاریاب ولایت کې خلک د سیلونو له امله د درنو زیانونو او د بیړنۍ مرستو د غوښتنې خبره کوي. نن هم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په ولو سولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو دراوتلو اټکل کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکړه پراپور کې.
په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر او یو کسانو ته لوړ شوی دی. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبریا ژانس پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د دغه ولایت سیلاب ځپلي هم درانه زانی او مالي زیانونه وراوښتي دي. د غور ولایت د پسابند ولسوالي اوسیدونکی احمد او د یاد ولایت د لاله سر جنګل ولسوالي اوسیدونکی قادر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
زیانونه یې اړولي دي. د خلکو کښتونه یې له منځه وړي، یو شمېر هټۍ یې له منځه وړي، د خلکو کورونه یې هم ویجاړ کړي دي.
زمون په کلی کې زما د کاکا زوی کور ته سیل راغلی و. ټول کور یې لوبو ډکو. کرنیزه ځمکه کې مې غنم او رشته کرلي وه، ټول خټه شوي.
سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې اویو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت ولي ویان عصمت الله مرادي پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو امله د مړو شویو شمېر شپږ شپېته کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب ځپلي هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چیلګزي ولسوالي اوسیدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي:
نن خو باران نشته، سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود، خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکی روحاني په یادې ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل:
په تېره یوه اونۍ کې دوه ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوي دي، نږدې 540 تلف شوي، خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندوی بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې تصور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمېرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غویي یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې تر یو نیم سل ډیرې پیښې ثبت کړي دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په سلو کې شپېته د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو لوري شوی دی. د دفتر دا هم ویلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي نیول شوی دي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې یو سل شپږ پنځوس پیښې ثبت کړي چې شپېته سلنو کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. دې ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي پنځه پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي هم نیول شوي، خدای نه ده روښانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اول نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت خوا د بشري مرستو رسوونکو ادارو کارکوونکي نیول کیږي. د ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د یو سلو پروژو د ځنډېدو لامل بللی او خبرداری ورکړی چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکو د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وای
وروره مشته دې مرسته راوړلې شي وروره خو هغه دې وروره په شفافه توګه باندې راوړلې شي دلته چې کوم مرسته راغلي وروره غو طالبان وروره خپل خلکو ته ورکوې چې د دې وروره د لارې او د طبيعت خلکو هغه ته ورکوې
د کابل یو اوسیدونکو هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي چې ورته شکایت لري
دومره مرسته چې له افغانستان سره کېږي دومره مرسته چې تاسو طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي یو څو خود خپل غږ هم واوري چې په څه حال کې دي زموږ داسې حکومت نه دی موږ نه پوهیږو چې څه دغه پورته کړو
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپور نه داسې مال خبري کې چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمیر خبرداري ورکړی و چې د دې کار دوام به بې وزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشري وضعیت لا کړکېچن کړي
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په نورستان او کډر کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي سړکونه لارې او یوشمیر پلونه زیانمن شوي او خلکو ته په تاګراتک کې مشکلات پیښ کړي دي ځایي اوسیدونکو زیانمن شو یو ته د عاجل مرستو او د ویجاړو شو ځایونو د بیرته رغیدو غوښتنه کوي تفصیل په دې راپور کې
په کونړ او نورستان کې بارانونو او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي دوی وايي بارانونو او سیلابونو کورونو کرهڼي زمکو باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي خو تر اوسه ورسره چا مرستنه ده کړې د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرای سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده په هر درو کې دی باران دی وجنه ډیر کیږي او غر خوښ شوی دی په دې سرک باندې او ډیر مشکلاتونه پیدا شوی دی په دې منطقه کې ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته
باران را وجه بعد سکنه کې دا غټر کیږي خوېږي ډیر ستونزه سره مخامخ دي نو او ډیر مجبور دل د خرک پراتی دی او ډیر مظلوم خلک دي
د کونړ وسیدونکو هم لور ته ستونزو سر ټکه بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو وران بیجاړي لا پرځای پرتی دي ځنمن شوی به سرپناه او به مرستو ژوند تیروي خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده دوی له غسنې او چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سخت او لستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومولارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خندونه شتون لري باید هغه لمنځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي په یاد ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندیدو او د کوچنۍ لارو خلاصون هڅه کوي په ویناي چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي کوم سرکونه چې د فائده می وزارت مربوط سرکونه دي هغه داس بند لارې هنه لرو ټول لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصي کړی دي مشکل کې نشته ده اوس هم زیاتې ستونزې شته د بارانون لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه
د دوی په خبره چې د سرک یو برخه پاک کړی په بل کې لغره یا تیګرا خوې دلی وی او یا سیلاب له خټو او غټو ډک کړی وی د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو لامل ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالی او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې لتی رسو ورځو پر لپسې بارانونو او سیلابونو په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړ کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپین کړي دي په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼي زمکه باغونه د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشتو پنځه ویشتو مترو منډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو په ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ په مناسبت د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شوی. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د عامولو لپاره د دې ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې ډول پروګرامونو لپاره هلې ځلې وکړي او ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د مانځنه په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباری نعیمی مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله ده چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجی اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور له ریاست څخه موږ سره نه ده او په خپله د معرفت له ریاست څخه هم دا ورته نه ده چې دوی په عامو جیو کې دغسې لکه دیسې چې دوی مکتبونه دي، دوی کتابتونونه جوړ کړي او هلته د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سي ده، آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده تر څو پر یو شاګرد وکولای سي له هېواد چې خبر سي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر سي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي سي، هغه وندې وکولای سي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې پراتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوای هم په مرکز ولسوالۍ کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
کتابتونونه دا لړۍ کېدلی ان شاء الله پټیکال لري ولسوالۍ کې دي، لکه واجخوا، لکه د انګور اډې بارډر او پردي کرښه چې ده، لکه ارګون، لکه خیرکوټ. نو ان شاء الله ټول ولسوالیو ته مو دا هڅه ده چې ان شاء الله که خدای کول دا کتاب هغه بوره برابر کړي نندرترونه ان شاء الله خلکو ته برته.
که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بست. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو ورسوي. همکاري په تمه یو. السلام علیکم.
سلامونه ونیکې هیلي. د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دوه مجرد تر ایستلي دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي، هغه یې تر ایستلي دي او بیخي هغو ته کومه توجه نه که. او دغه کم شهیدان چې دي د دو پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستي دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په همان دی چا اوالیه چودی دیم تر وسه پورې پته نه لګیږي.
سلامونه محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه دغلته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي، زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر کاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغلته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغلته په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانۍ او بیکارۍ کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانۍ خپل اوج ته رسېدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانۍ مخه ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ل دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. اوس په افغانستان کې څلور نیمه بجې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ایران په ختیز آذربایجان ولایت کې د دغه هیواد د ولسمشر ابراهیم رئیسی د الوتکې د نسکورېدو او د هغه لمړني وروسته په ایران کې 15 ورځې ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. په لبنان کې درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې هم ایرانی ولسته تسلیت ویلې دی. د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې تیره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 11 نور ټپیان شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی مولوي شیر احمد برهاني نن وویل چې د دوو موټرو له ټکر وروسته یو موټر د یو کور له کوټې سره ولګې چې په پایله کې د دې کور څلور غړي او یو تن هم د موټر سپرلی مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه په ورځ ناوخته د تایوان نوی ټاکل شوی ولسمشر لای چینګ تی ته مبارکي ورکړه او په خبره واشنگتن غواړي په تایوان کې سوله او ثبات ټینګ وي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته
چکرې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یکشنبه په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې را ولوېد. د ایران دولت په یوه اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسما تایید کړی او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هیواد د چارو په پرمخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 50 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پرمخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیس چې د 2021 کال په جون کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی و. د همدې کال د اګست په 3 نیټه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم دوه اونۍ وروسته د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخوانی حکومت په افغانستان کې د پخوانی د لویدیز له ملاتړه برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره یې هم اړیکې ټینګې کړې وې او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړي وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په تېرو څه کم دریو کلونو کې د ښاغلي رئیس په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړې، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارواکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د ایران د اوبو د حق او له دې هېواد څخه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پیښه به د سیمې پر وضعیت په تېره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغېز وکړي، آیا د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي، دا پیښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه په تېره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي دی او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصرالله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. ستانکزی صاحب، لومړی به تاسو ته در شو، د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او مل پلاوی د وژل کېدو په اړه د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د ایران حکومت د ایران ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او خپل غم شریکي ورسره شریکه کړې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې د خواخوږۍ مراتب وو د څرګندولو تر څنګ ویلي چې د سیمه ایز همکاري په خاص ډول افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقدر ارزښتناک بللی دی. کراشو دې ته چې په تېرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمنان شوي دي، د ښاغلي رئیسي په مشرۍ د حکومت اړیکې څه ډول ارزوي دي او ګاونډ په توګه، او فکر کوي چې د دغې پیښې وروسته به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې کوم بدلون راشي؟
په سر کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب غفور لیوال ته، درنو اوریدونکو ته. د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا ستراتیژیکه مسئله او هغه تغییرات چې د رئیسی په حکومت کې رامنځته شول، دا دي چې په لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډېر تمرکز د منځنۍ آسیا په مسایلو باندې متمرکز کړه، په دې معنا چې سوریه جګړه او وروسته اسرائیلو سره د غزې په مسئله کې او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکې په بیا رغونو کې او همداشان د خپلو ګاونډیو او لغلي جملې له افغانستان سره د اړیکو پر رغولو باندې ډېر تمرکز وکړ. اما زه داسې فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه په خصوص استخباراتي حلقه سپاه پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلی شم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به په اړیکو باندې او هغه په ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبان سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت د پالیسۍ لحاظه ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات وکړي. په تېره بیا که چیرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانګزې صاحب. غفور لیوال هم د ټلیفون لار سره وصل شوې ده په تهران کې د افغانستان د حکومت په خوانه سفیر. لیوال صاحب خبرونه ته راغلاست د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه. ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته ستاسو قدرمن میلما او ستاسو ستانګزي او نور ټولو درنو اوریدونکو ته. د ایران سیاست د افغانستان په اړه ګڼ اړخیز دی، څرنګه چې تاسو به هم خبر یاست د واکمنو طالبانو یوه برخه د پخوا څخه دوی سره په اړیکه کې وه او دغه اړیکه په هغه شکل دوام لري، البته خپلې لوړې ژورې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو ځینو مطرحو افغان څیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې په ګرمو او سړو جبهو کې جنگي کې دی، هغوی سره هم خپلې اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو په اړه یو توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسایل یو څه سره بدل شوي. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپله ټوله پوله باندې دیوال پورته کړي او ګواکې له دغې ناحیې نه خپله امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کړي، او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو ډلو په اړه د دواړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی و. په تېره بیا هغه مهال چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو هیوادونو پرته ګاونډیو هیوادونو پرته لدې چې نوم واخلي یادونه یې وکړه چې ګواکې د یو شمېر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او له یو ځای بل ځای ته تګ کې لاس لري، دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستلې، یو ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ راوستله. په هر صورت دغه دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نشي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاستانګي وروستي خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومتونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا مقتدرې ډلې یا مقتدر مقامات یې ټاکي. نو د همدې لپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسي نظریه په کې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله مننه لیوال صاحب. ستانګزې صاحب د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشول چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکې پاللې، هم په حکومت کې دیننه د یو شمېر مشرانو یا هغوی چې ناراض او له هغوی سره هم ځینې اړیکې پاللې، او هم د پخوانی حکومت له مخالفینو عمده مخالفینو چې هغه طالبان له هغوی سره. یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوي چې بیا هم ایران هم دغه سیاست مخته وړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
کچېرې تاریخي بهیر ته وګورو، حتی د ایران د پادشاه زمانه نه چه تلی مختلی دی پا افغانستان که خپل نفوذ خپور که او دی زنو کڑیو پا تیرا با دی زنو مذهبی افراطی کڑیو سرای تر پرده لانده روابط در لودلی دی. بیا وروست ترگه چه کلا پا ایران که اسلامی انقلاب رامنس نکیگی و پا افغانستان که دروسان و دیگر غل پا پایله که روسان زانگر گروپونو او اشخاصو نه
د نفوذ د وسیلې او د مداخلې در وسیلې او حتی در تجاوز تر حدود پورې په حقوقي لحاظ مخ ته ځي. په تیرو شلو کالو د جمهوریت کې هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسي مخ ته وړله، هم د کابل له مقامات سره ډېر نږدې اړیکې پاللې او هم یې په داخل کې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفادې د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې، او په وروستیو کې د طالبانو سره لکه چې لیوال صاحب ورته اشاره درلوده تاسو ورته اشاره وکړه. او زه فکر کوم چې اوس هم ایرانیان عین پالیسي یعنې هغه ستراتیژیک پالیسي دا ده چې ایران غواړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ په شکل د اشغال وساتي. بنان موجوده وضع یا تیره وضع چې په افغانستان کې متاسفانه یا سیاسي یا اقتصادي یا ټولنیز یا حتی نظامي کړکیچونه و، ایرانیانو په کافي اندازه ترې استفاده کړې. تاسو ګورئ وار وار د جمهوریت په دوران کې ولیدل شول چې ایرانی وسلې د افغانستان د همغه زمانې د حکومت له مخالفینو سره لاسته راغلې، سره د دې کابل او تهران په ظاهر کې ډېرې ښې اړیکې درلودې. زما عقیده دا ده چې د ایران یا د ایران اسلامي جمهوریت اساسي ستراتیژیک دا ده چې په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي هیوادو کې خپل نفوذ کړي، او له بلې خوا نه یو ډول دولتي تروریزم د خپل 34 کلن موجودیت سره اعمال کړی. بنابراین زه فکر کوم په ستراتیژیک لحاظ په دغه مسایلو کې کوم ډېر عمده بدلون نشي راتلی.
مننه ستانګزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوي وی، د ایران چارې له نږدې تعقیبوي، کراشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ دا وروستۍ 3 کلنې دورې ته د هغه دوره 3 کلنې دوره په سیمه کې ډیرو تحولاتو شاهد و. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاوره باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نخښه کړل، او پاکستان هم بلوچ ملت پالي د ایران په سیستان بلوچستان کې په نخښه کړل، چې له دې سره هم داسې د دې ویره زیاته شوې و چې ممکن په سیمه کې کړکیچ د غزیل جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېرې فعالې شوې دي. حوثي غیان، لبنان حزب الله ډله، په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړ برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په ورستیو کې یو په ځینو کشتیو چې د سر سمندرګي له لارې تیری بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې دغه پیخه اوسنۍ پیخه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانه ولي فکر نه کوي؟
نه تر اوسه خو موږ یوازې 2 ساعته فاصله لرو له دغه پیښې له اعلان څخه. البته دا یو څه وخت دی، دا هم نیسي چې دا څرګند شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یوه طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشا دي او که څه ترشا دي؟
لیوال صاحب څه فکر کوي؟ درې الیکپټرې وې، دوه یې تبریز ته ورسېدلې، او یوه چې خپل رئیسی د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان د ختیځ آذربایجان والی او د غراز د تبریز د امام جمعه خطیب کې سپارو او ځینې نور کسان در لویږي، او ډېره موده هم ایرانی رسنیو درست معلومات یا په جزئیاتو معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوي چې کومه پیښه د پیښې تر شا ځینی عوامل شته؟
لا تر اوسه وخت نه ده، او بیا په تېره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږي یو دا قضاوت به څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام دغه حد او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا که جوړه شوې ده آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی، او که نه دا خارجي عوامل هم لري او یا دواړه لري چې یو بل ته سره لاس ورکوي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اول پوښتنې ته کرا وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دغومره ښکېلتیا کې چې ایران پکې ښکېل دی د اسرائیلو او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې دی،
عربی هیوادونو تر پیده و بیا تر افغانستان و بیا حتی تر اوکراین پوری داست پری پویگی چه پا دغلوی جگره که هم بیاو دول دی ایران حضور یا دی ایرانی وصلو او دی بیپلوت زنمرگی الوتکو حضور پخپلا دا سرگندهی چه دی ایران حضور دی نالی پا دیر و لر پراتو لانجو که شتاده. خو زه بیا هم په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده، او دا اداره به بدله کړي، بله به راولي، کېدلی شي ځینې سیاستونه هم ورسره د دې دپاره په دې بهانه بدله کړي چې دا نوی حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي. ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو، هغه دا ده چې په دغسې یو وضعیت کې ایران یوې جبهه‌ای جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د وروستیو پیښو چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، څو ځلې یې دغه امکان ډېر رانږدې کړ چې یوه پراخه جبهه‌ای جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. نو پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه، او هغه وخت کې مونږ دا پیشبیني کړې وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهري لحن دی چې کله کله په دغسې حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي. مګر یو بله لایه یا یو بر پوړ دی د ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان ترمنځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول، حتی په هغو کې ملکي وګړي، ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشت مخالفین او یا خپلواکي غوښتونکي دښمنان وویرول، وډارول، پرته له دې چې د دوی ترمنځ جګړه لویه شي. او حتی تاسو ولیدل چې ډېر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په لوړه سطح لاړل. همدا څو ورځې مخکې دغه رئیسي ورغی پاکستان ته. نو زه داسې فکر کوم چې جرالان دی کوم روسۍ جمله به مې دایي چې په دغسې ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې وروستۍ خبره نه ده. د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقیقي پرېکړې یو بل ځای کېږي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دید څخه پټې دي.
مننه لیوال صاحب. ستانکزای صاحب، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی. 50 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر ډیره دا بحث د ایران له د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژند، او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړي دي د ښځو نجونو د زده کړې او کار موضوع، او دغه راز ځینې لوري هم د ټول ګډونه حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 50 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی، په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې، او که بیا به هم همدغه پخوانی پالیسۍ ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې دننه هم د متقی سره کتلی وو، او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونه تعقیبول.
زمیر کوم پټوله کې نه د دې لپاره چې یو په زماني لحاظ 50 ورځې ډېر لنډ موده ده، او دا به یو نوی حکومت چې هغه هم سرپرست حکومت وي، او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغییراتی له بل خوا نه. زه فکر کوم چې ښاغلی مخبر او په اصطلاح هغه ټیم د رئیسی ټیم ده، نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې کوم خاص تغییر راشي، مګر دا چې په راتلونکي ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راشي، لکه چې لیوال صاحب ورته اشاره درلوده. مګر زه بیا تکرار وایم چې کوم تغییر هم راځي، په روابطو کې ډېر بس ظاهري وي،
او ستراتیژیک باندې یو ټکی چې زدل تا وایم د ایران حکومت د ایران اسلامي جمهوریت لا اول ورځ نه بیا تر ننه پورې نه دی او زر درې سو پنځه سم کال نه چې دا انقلاب په اصطلاح بریالي توپ ته ورسیده تر دا ننه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټوله کې د افغانانو سره نه درلودلې کله کابل کې هر حکومت واکې وي او وي وی خپل ګټ تعقیب یې او متاسفانه کله کله د ډېر استخباراتي او خصمانه دي او د افغانانو ډېر علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او د دغه تفرقې په نتیجه کې خپل ګټ ترلاسه کړي.
مننه سرنګ صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې د ایران سیاست له نږدې تعقیبوي، راتلونکي کال په ایران کې بیا هم انتخابات دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې ویل کیږي چې ښایي د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندرۍ ډېرې زیاتې شي کله چې رئیسي په 2021 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی و. ډېرې مشهورې څېرې له انتخاباتو د فهرست څخه وویستل شوې، اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخ کې لري او ویل کیږي چې رئیسی د خامنه ای یو نږدې کسو د قضایه قوې مشر پاتې سوی د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه، او دغه راز په ایران کې د وروستو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کیږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغیز څه وي؟
وروستیو څو دورو انتخاباتو وښودله چې د ایران خلک له انتخاباتو سره ډېره علاقه نه لري او د ګډون میزان ډیر پکې کمزور دی، ډیر زیات او دی مثلا په لوړو ساتو کې ډیر جدي اندېښنې راو پارولې. حتی د دغه هیواد مذهبي مشر دی دې ته مجبور کړ چې شاید د لومړي ځل لپاره په خلکو غږ وکړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون میزان ډیر کم. دا داسې ښیي چې خلک پر دغه انتخاباتو باندې ډیر زیات باور نه لري، او هغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې به ورلمخه لسانی نه استل کیږي د خلکو د بی علاقګۍ لامل دی. بل خبره دا ده چې خلک البته په ایران کې او بهر مش دي ایرانیان دا سمه ده چې د اشخاصو په اړه مسأله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهیږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري نه، دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي، هلته ډېر قوي احزاب نشته. یا که ووایم چې احزاب شته، دا احزاب ډېر زیات تفاوت نه لري. مسأله په کل کې د دغه نظام په ډول ده، دا د ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو کته پیخه د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي راوپاري او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون سطحه توپیر عمومي هغه ده، او که نه په مجموع کې انتخابات په هغه کې په ایران کې دغسې انتخابات نه دي لکه په نورو ډیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي وي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثیل کړی.
مننه لیوال صاحب. ډیر وخت نه لرو ستنه زیسب د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاد او سفیر قومي خاغل متقی ته ویلي چې د رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې تر اوسه، که چیرې پریکړه وشي د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به یې خبر کړي. د طالبانو فکر کوي چې د دغه مراسمو کې د کچیرې طالبانو بلل کیږي، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي به ګډون کوي هغه پروتوکولونو ته په پام سره، یا ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر یعنی لوړ پوړي چارواکي په دې پیښه کې مړه شوي دي؟
زبگر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خو په هیڅ وجه ګډون نه کوي. د دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخوند هم ګډون ونه کړي د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښه توب کوي. اما زه فکر کوم چې یو د رئیس الوزرا د معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړي نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. لیوال صاحب، تاسو څه وایئ راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوئ که لنډ یوه دقه وخت لرو؟ مهرباني.
دغه پیښه پرې باندې اغېز ولري که په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي کېدلی شي دا پیښه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د عطف ټکی نه دی، کوم جدي تغییر نه شي راوست.
ډېر مننه کور ودان. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال، د سیاسي او حقوقي چارو پوه نصر الله ستانکزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع له دې پلوه خبرې وکړې چې دا پیښه به د تهران او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر اړیکو کوم اغیز وکړي کنه، او دغه راز د دې پیښې ځینې نور اړخونه مو هم له خپلو میلمنو سره وڅېړه. کور ودان چې ازادي راډیو اوري.